Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه و ساده. ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا خوشاله او آرامه ورځ په مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ ورځ له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې پښخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورون له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارست کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سرکیم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتی کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناټو ملکی استازی وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناټو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنځشنبې د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناټو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیر سه شنبې او چهار شنبې کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخې سیاست تور لګولې. خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره یې تل صادقانه هڅې کړې دي. د اصول ولسی حرکت وای د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټه مشر په کرونا وایروس مړ شوی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر پرون نا وخت ازادي رډیو ته ویل وکیل احمد ناشر پرون د کووډ 19 ناروغي له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبری د سطح له مشرانو څخه و، تیر شنبه په دې ناروغي اخته سو او ورو ضعیف کاو لبه د مرغه چې د تل لپاره زموږ لمنځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وای د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلې ته هم ودرولې ده. د بشري حقوقو او نړیوالو په بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای له هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. سیمه سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتۍ د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیمه سمر زیاته کړه
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاتی چې د انساني کرامت ضد دی لمنځه یوړل شي. لبه د مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې جنسی زور زیاتی د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایروس وبا په شخړو کې د جنسی زور زیاتی قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اخیستمن کړي دي. دا ایران یو پخانی قاضی چی د دی و بخیه ده ایران پخانه قاضی چی ده اداری فساد ده تورون لکبل ده تهران تر تعقیب لانده و ده رومانیا پا پلازمین بخارس کی مرد مندل شوه. پا بخارس کی پولیس وی ده 52 کلین ایرانه پرون جمعه ظاهرن ده هوتل لکرکه لانده لویدل اومد شوه. دوی یوازی دوم رویلی چی ده کست یو بل هواد پا خاوره کی ده جرمون ده ادعا و لکبل ده هغ هواد تر قضایی تعقیب لانده و. رسمی سرچینو ازاده راڑیو تا تاید کلی چی تیبی راپور خیی ده کس غلام رضا منصوری نمیگی چی تیر کال د 1580000 ډالر معادل رشوت تر اخستو ورسته له ایران تښتیدلی و. منصوری په هغه ویډیو کې چې تیره اونۍ آنلاین خبره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو له ایرانه د درملنې په نیت وتلی ده. ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولي. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د 615 تاجکستاني وګړي به په 14 بس موټرو کې پرون وبخیدا. کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له وی سرحدي ساحه خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغه وګړو کې پناه غوښتون کې ماسلان او کارګر شامل دي. په دغه کسانو کې چې خپل کورونو ته روان شوي په 315 شي هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه د 1540 کلونو تر منځ دي. داو خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل باندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبري هم اغیزمنې کړې دي. له نوموړي سره ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړې ده. د دې مرکې جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د افغانستان د دولت و وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید وربند ته غاړه کېږدي. همدارنګه به د نړیوالو رسپانو مهم سرټکی در سره شریک کو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیر هیئت پروند ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړي. په دې سند کې ایران غوښتنه شوې چې دو ساحو ته د دې نړیوالې ادارې څارونکو ته د تګ اجازه ورکړي. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړي. د استيفانو پونتي کورفو په وینا د دواړو لورو د مرکچي هیئت ځینې غړي په دې ناروغي اخته شوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 8000 ته نږدې شوي. په دې ناروغي تر اوسه په افغانستان کې د شاوخوا 1550 کسانو د مړینی او د 1600 کسانو د رغیدو خبرونه تایید شوه دي. ګومان کیږي چې خیر اختینش مېری تر دې څو چندل وړي ځکه په افغانستان کې ټول په کرونا اخته وګړي ماینه شوي هم نه دي او همدارنګه ګن هغه کسان چې د دینه رغې لکبلې شون لاله سور کړي ثبت شوه نه دي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ناتو نوې ټاکل سوې ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکه چې پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشوه چې دا ستونزه به د مرکه چې پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نسی.
Members of the negotiating team on both sides are
د وړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینې غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت غیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي له کبله بدل نسی. مثلا زه پوهیږم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینې غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي، کله چې ټیسټ منفی سو له دوهې سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څیړنې کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې، د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوي دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړی و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده ښایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبرۍ هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخندزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي. خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د افغانستان د دولت یو وزیر وایي که چیرې طالبان رښتیا د سولې خبرو ته ژمن وي نو ښه ده چې اوربند ته غاړه کیږدي. د سولې وبخښي د بشري حقونو او همدارنګه په نړیوالو چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ویلی دی چې د سولې لپاره په افغانستان کې وروستۍ هڅې هیله بخون کې دي. همدارنګه نوموړي زیاته کړې لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په وروستیو کې داسې اندېښنې خول شوي چې خوشي شوي طالبان ښایي بیرته د جګړې ډګر ته ستان شي. ځینې لویدیځو ډیپلوماټانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه ښودلې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي امکان لري ځینې هغه طالبندیان هم چې په وروستیو کې خوشې سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نسته چې د جګړې ډګر ته د خوشې کېدونکو طالبانو مخنیوی وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دې اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشي کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنګي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشوسو کسانو به هم استفاده وسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړي دي د سلګونو هغو طالبندیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي. د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پښه اړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یوه ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د لس کلنې جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر 300 زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاو زرو سرتیرو سره میشتو، خو وروسته له هغې چې د ورځپاڼې په وینا ټولو خواو ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کیږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلې ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي. وایي په دې تړون کې په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوې. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونې بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک دی ولې د افغانستان د سولې خبرې دا سترنج سیاله ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وای افغانستان لا هم تر رسول وګدلار مخکې لري، خو په وینای په دی ونی کې هغه خبرونه چې وای د افغان حکومت مرکچیان بډیر زر په قطر کې له طالب مشانو سره مستقیمه خبري پایل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغه تسول ممکنه ده او یا لکتر لګدا سولې ته د نشتې کېدو یو ولکه ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې واځي څو میاشتې وروسته تر دې ځای را رسیدل دا هم خي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د ښو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هیره کړي وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خپرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان د ریزونه پر روانو هڅو کې شامل دي. د خبرونې په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي. همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونی او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په روسیې کې د ایمان الزواهیری او حمزه بن لادن سره کتلی. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب را منځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوی جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې تر راروانو دوو میاشتو به د هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتېدل دوام ولري، خو له هغې وروسته به یې په شدت کې کموالی راشي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ورځ تر بلې د افغانستان په کچه د کووید 19 وایرس خپرېدا جدي کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني هرات د سفر پر مهال وویل چې د خلکو په همکارۍ به کورونا وایرس ته ماته ورکړي. نوموړی وړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دوه میاشتو به په کورونا د اخته کېدو کچه لوړېږي.
در قسمت عزوبی که با از وضعیت ویروس کرونا در کشور داره می است که ما نزدیک به قله یا حوج ویروس کرونا هستیم و امکان داره که در ظرف یک یا دو ماه بعدی به این حالت باشیم و دوباره سیر نزولی را به خود بگیرم.
د عام روغتیا وزارت د رهبری د پریکړې لمخه لاټول روغتونونو او روغتیایي مرکزونو نه به لا کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره استفاده کیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بنگلالوري لمرسته سوی $100 million به د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف لالوري د روغتونونو او لابراتوارونو د تجهیز په برخه کې ولګول سي. نوموړی زیاتوي چې لا کوډ نول سره د مبارزې حکومتي بودیجه کې له $15 million د وزارت په حساب کې واضح $8 لک پاتې دي. د افغانستان په کچه هرات هغه ولایت ده چې لومړی په کې کرونا وایرس پور سو او تیره اونۍ په دغه ولایت کې د کرونا د تشخیص د کیټونو له نشتوالي سره د کرونا د تشخیص لابراتوارونه او وتړل سول. د هرات د والی مرستیال داود هاشمی د عام روغتیا سرپرست وزیر سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې لابراتوارونو بیرته فعالیت پیل کړی.
از زمان شروع آفات ویروس کرونا در ولایت هرات سکتور صحت جمع تمام سکتورها برابری اداره محلی هرات تمام تلاش خود کرده تا اینکه ما بتوانیم در گوشه گوشه هرات برای مردم خدمات صحیح به شکل درست و عالیش برسانیم.
د بیپولی ډاکټرانو له سازمان سره په هرات ولایت کې له کرونا سره د مبارزې سلبي ستریز روغتون د تجهیز تړون د عام روغتیا وزارت د سرپرست په حضور کې لاسلیک سو او ټاکل سوی چې دغه روغتون تر راتلونکو دوه اونیو پورې تجهیز سي. د هرات اوسیدونکو له حکومت غواړي چې دغه ولایت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې جدي پام وکړي. دوی وایي چې ورستربلې په دغه ولایت کې په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر زیاتیږي چې ورسره د مړینې کچه هم لوړه سوې. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله دوه کسان مړه سوي، 346 نور پرې اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 2858 تنو ته ورسېدې.
آزادی رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مشرتابه پلاوی پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دغه پریکړه لیک کې ایران غوښتنه شوې چې دوو ساحو ته د نړیوالې ادارې مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي چې ښایي پخوا په کې اټومي فعالیتونه کېدل. دا له 2012 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړنی دا ډول پریکړه لیک دی. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیریه هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولی. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې شته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
د کرکټ لوبي یو وشکلن افغان ستوري راشد خان ته کورستي کلونه د لوب په ټګر کې لبریا وډکو خو په شخصي ژوند کې بیا لپر لپسې تراژیدې سره مخ شو. تیر کال په جنوري میاشت کې د راشد خان پلار عمر او د پنځشنبه په ورځ مور لنړې سترګې پټې کړې چې پرونی په جلال آباد کې د جنازي مراسم تر سره شول. د مور بلتون ویرجن کړي راشد خان پر خپل ټویټر لیکلي، ته زما کور وی، زما موري، ما ته لتا پرتا بل کور نشته. هغه لیکلي، زه باور نشم کولای چې ته نوره ما سره نه یې. په افغانستان کې د کرکټ ګڼو مینوالو همدارنګه یو شمیر سیاستوالو، ټولنیزو شخصیتونو، ورزشکارانو له راشد خان سره د ده د مور په مړینه خواخوږي او غم شریکي کړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو پیغام کې د راشد خان د مور په مړینه خواشینی ښودلی او له هغه سره یې په دې غم کې ځان شریک بللی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جمعې په ورځ په جلال آباد کې د راشد خان د مور تر جنازې وروسته هغه یوه درنه او پیاوړې میرمن یاده کړه. وی ویل چې په خپل غې کې د داسې اولادونو روزنه وکړه چې نن ټول هیواد ته ویاړونه ګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی هم د جنازې په مراسمو کې راشد خان ته په تسلیت سربیره وویل چې په نړۍ کې ډیر خلک افغانستان د راشد خان له نوم سره تړلی بولي. افغان لیکوال نومان دوست پر خپل ټویټر له راشد خان سره غم راضي کړي او لیکلي دي، ته چې د ویاړونو د ګټلو لپاره لوبېږي نو د ټولو میاندو دعاوې در سره دي. ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې له دې افغان کرکټ ستوري سره د د مور د مړینې په غم کې غم شریکي کړې ده او یو ډول ورسره شریک کړي. په نړۍ کې هم د راشد خان یو شمیر مینوالو او خواخوږو د ټولنیزو رسنیو له لارې له نوموړي سره غم راضي کړې ده. دوستانو، اوس هم راځئ چې یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازي ویلي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټي مشر په کرونا مړ شوی. د بشری حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسی زور زیاته یو جدي ستونزه ده. د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورونو لقب له تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینا بخارس کې مړ موندل شوی او د کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو بند پاتې شو تاجکستاني وګړو د انتقال تدابیر سنجولي. او سمخ کله دی چې زما بل همکار جاوید نیمی راشي بل نیم ساعت خبری مجله در توړاندې کې د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب، تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه، تاسو د غالۍ یو دوکان لرئ، دا راته ووایاست چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړئ او دلته یې خرڅوئ؟
موږ خو دلته دوه ډوله قالینې لرو، سي ترکی دي، ترکیې نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، سله ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوئ.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینې موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانۍ قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایراني او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایراني خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر د ساده قیمتو کې دی. نو ایراني مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او د توپیر د خلکو د څوک ایراني خوخي او څوک ترکی خوخي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینې مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي، سینې کدس درته وایم چې خلک دې تاریان دي چې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینې شوق به سره کم کړي. تا ته بهتره معلومه ده، اسې څو کمپلې او دا توشک او دا شیم خرڅ کړې دي او قالینې نه نه ده خرڅه.
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی؟ یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده کزه د سترتوی مسله کده خارج غونټه ستاندارد بازارونه دی پیغمبر خپل نرخ لیکلې شاید راوخل ودلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه دلته مختلف د سند سوس کزه درتوی مسه امکت معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرمستا 2000مستا د څه قالین د 3000م غټي د څه قالین د 1500م غټي
خیر سی ورو رمانه
تا نه هم مننه